روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
السلام علیکم شکر یا دیابت نن سبال ژوند سره تړلې ناروغي ده چې هر څوک پرې اخته کېدل شي که څه هم معلومه نه ده چې دا مهال په افغانستان کې څه شمېر کسان پر دغې ناروغۍ باندې اخته دي خو د شکر نړیوال فدراسیون تیر کال ویلي وو چې څه باندې 1.6 میلیونه افغانان له شکره کړیږي پوښتنې دا دي چې شکر څه ډول ناروغي ده ولې رامنځته کیږي څنګه ځان ترې ژغورلی شو او که پرې اخته یو څنګه ځان ورسره عیارولی شو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی په جرمنی کې د عمومي طب متخصص ډاکټر محمد اکرم ملکزی اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ له سټوډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم یوه مستقیمه شمیره چې اړیکه ورته نیولی شئ او که د اړیکې وس نه لرئ لنډ زنګ یا مسکال وکئ موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو دا شمیره ده 00420212 1401 یوه د واتساپ شمیره هم ده کولی سئ چې واتساپ ته هم اړیکه ونیسئ خو په دې شرط چې انټرنیټ مو ښه پیاوړی وي تر څو ستاسو غږ واورو او د نور اوریدونکو مخه هم دپ نه شي دا شمیره ده 00420 1001 په دې لاره چې وروسته اړیکه ونیسئ خو اوس ورځو باس پیلو ډاکټر صاحب ملکزی سټوډیو سره وصل دی ډاکټر صاحب محترم ستړي مشي راځي پیل لدې نه وکړو چې شکرې ناروغي ته اولې د شکرې یا ډیابټ یا قند نوم ورکول شوی دی
دا دی چې خپل شکر چې دا خوږه چې دا د انسان په وینه کې زیاتیږي او په دې اساس باندې حتی د تشو میتیازو نه هم وزي نو د انسان وینه په حساب دومره ډېره خوږیږي زیاتیږي چې د حد نه زیاتیږي نو ځکه ویل کیږي چې د خپل نورمال حالت نه شکر زیاتیږي نو په دې اساس ورته وایي چې یعنی زیاته شکر د انسان بدن کې نو ځکه د شکرې نوم ورته ورکړل شوی دی
بله او ډاکټر صاحب دا شکر بیا څو ډولونه لري که هر ډول بیا واضح کړي چې له نورو سره تفاوتونه پسې کړي
دوی نن سبا ستاسو باندې دوی چې شکر چې دا درې ډوله ناروغي ده یو یې ته وایي ټیپ یو بل ته وایي ټیپ دوا درې ته وایي ټیپ درې پاین به کوم په دریم ټیپ باندې دا هغه شکر ناروغي ده چې اصلا خپل شکر ناروغي نه ده بلکې یو بل عامل باعث دې کیږي چې د انسان شکر زیات شي چې دا دریم ټیپوم چې ده دا خپل بیا ډول ډول ټیپونه لري چې دا تقریبا یوازې دریم ټیپ چې ده برخه برخه چې کې تقریبا اته کنه مختلف ډولونه لري دا یعنی ته مثال کوته وایم که یو څوک ځینې ګولې کانې خوري چې هغه د انسان شکر پورته کوي نو دې ته بیا ټیپ 3 شکر ناروغي پیدا کوي د بیلګې په توګه وایم کله چې څوک د روماتیزم یا کوم بل علت باندې کورتیزون ګولېګانې خوري یا اگر رنځوران چې د فشار لوړ دی د فشار د کته کول دوپاره یو رقم میتیازي دي چې د یو دواګانې چې تش میتیازي سړي نه راوباسي چې هیدروکلورو تیاچي نومیږي که دغه دوا د 50 میلیګرام نه پورته شي بیا د انسان شکر پورته کیږي یعنی دا انسان چې دی د خپله د شکرې مرض اخته نه دی خو دغه دوا باعث دی کیږي چې د شکر پورته شي بیا نور نو زخ ډېر نور علتونه د مثال په توګه کته چا خپل پانکراس په یو علت باندې التهابي شوی دی هغه ته پرسو پیدا شوی دی نو دغه خو ناروغ نه شکر تکلیف نه بیا هم شکر پورته شي پورته شي نو دا د کومپل علت باندې سړي ته د شکرې ناروغي یا شکر پورته کیږي راغلو دوم ټیپ ته دا هغه ناروغي ده نه چې تقریبا سره ویلی شي چې ډېر کسان پرې اخته دي زخ ډېر چې هغې ته پخوا ویل کېدل چې دا د بالغانو ده د ماشومانو شکر ناروغي نه ده بلکې دا نو په زړښت کې پیدا کیږي نو د دې علت ته به وروسته راشو چې علتونه څه دي او لومړی ټیپ چې دا ټیپ یو ده چې هغه زیاتره ماشومانو کې پیدا کیږي خو ماشومانو نه پرته غټانو ته هم پیدا کیدی شي حتی 50 او 100 کلنۍ کې هم یو ناڅاپ ټیپ یو ناروغي پیدا کیږي چې اصلا دا د ماشومانو کې ډیر پیدا کیږي د دې علت بیا دا ده چې دا اوتو ایمون ناروغي وایي د اوتو ایمون دې ته وایي چې د خپل انسان د خپل بدن مقاومت چې ده د انسان دفاعي سیستم چې ده هغه حمله کوي د انسان په پانکراس باندې او هغه پانکراس انسان خرابیږي او د انسان بدن بیا انزولین نشي جوړولی نو چې انزولین جوړ نشي بیا سړی شکر نشي ښکته کولی نو په دې علت باندې بیا نو د انسان شکر پورته ځي چې دا ټیپ یو شو نو خلاصه به یې کوم ټیپ یو ټیپ دوه ټیپ درې ټیپ یو زیاتره د ماشومانو ته پیدا کیږي ټیپ دوه زیاتره غټانو ته او ټیپ درې هر چا ته پیدا کیدی شو واضح
بلې او تر ټولو عامې په افغانستان کې ډاکټر صاحب فکر کوم دغه د دریم بڼې شکر به وي
نه دودین صاحب ټوله نړۍ کې د افغانستان په شمول دومه چې ده دا ډېر لوړ دی چې سړی ولې چې ټول بشریت لاس خوسلو کې په شکر واخته دی
خا کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه ډیره خاصه دلبندی مو وکړه یو بل باس هم مهم دی چې دغه د شکر ناروغي په خو ډیره یاداد چې نه تر سرګو کېدل یاداد چې په افغانستان کې په اړه عامه په هوای نه وو یوازې مثلا په طبابت کې پیژندل کېده دا د اوسنی اثر یا د نوې ټکنالوژي سره زیږند یا د نوې مدنیت ناروغي ده او کنه په خو هم موجوده و خو په افغانستان کې تر ډیره په عامه کې نه پیژندل کېده
لوتین سے تاسی بہ وے چ بیل شکا د پرمختلې مدنیت چې ده مطلب ورته نه دا ده چې انسانان په خو چې به خپل د حج فرضیه به په خو ادا کول حج ته په خو تل خو اوس په لوته کې کیږي په خو به خلق کارو ته خپل ار بسګر چې به خپل پټو ته په خو ته اته ځینې بسګران چې دي اته ما چې ولید خیر پټو ته خو ګاډي کې نه دي خو ګاډي پیدا شي وي دي سره په الته سي نو د په خو حرکت کم شي وي دي نو د پرمختلې د مدنیت واضح ده چې ډیر غټ لامل پکیشته د شکرې د زیاتیدو کې خو اصلي علت نه ده په دې برخه کې په خوانوي او خبرونه کې ما ډېر مفصل خبرې کړې دي نو نن به په لنډ ډول باندې وایم د عیسی علیه السلام د زیږېدنې نه ډېر پخوا یعنی 3500 کاله مخکې مصری او یونانی ډاکترانو لیدنه کړې وه چې ځینې کسان په د شکرې په ناروغۍ اخته دي دا غینه بیا وروسته تقریبا 600 کاله مخکې د عیسی علیه السلام د زیږېدنې نه مخکې نو سړی باید وایي چې څه کم 3000 کاله مخکې بیا یو هندي ډاکټر و چې دا غن نوم و ششراتا هغه په هندوستان کې د ګنگا سیند په غاړه هغه ولیکل چې شکارا ناروغي دنیا کې شته البته شکارې ونه لیکل هغه ویل چې د ځینې کسان دي چې تشې متیازې ډېرې خوږې دي نو دا غنه بیا وروسته د عیسی علیه السلام د زیږېدنې نه لږ وروسته یعنې شپږ کاله وروسته یو بل هندي ډاکټر و چې هغه نوم چراکا نومېده نو هغه چې ولیده بیا ولیده چې ځینې کسان دي د هغوی تش مجازې داسې دي لکه یو پیل یا یو هاتي چې ډېر په مستۍ راغلی غړمبېدونکی همدا غړمبېږي او غړمبېږي او ډېرې مجازې کوي بیا هغه ولیدل چې دغه کسان چې په شکارې اخته دي چې دوبل چې تش مجازې د غړمبېدونکي پیل په شان دي د چې ولیدل د دې مجازې خوږې دي خوږې خپله یې لا اول ونه څکول بلکې هغه ولیدل چې د تش هغه ځي کې تش مجازې کوي هغه ته غومبسې حشرې تختې ډېرې ورځي من کا وګوره کوم خپل په خپل کور کې وګوره هغه ځي کې چې خواږه شي نه وي نو ډېر لنډ وخت کې غومبسې ورته ځي ماشي ورته ځي مچان ورته ځي نو هغه کسانو چې شکرې په خو ډېر پورته و هغه چې تش مجازې کولې نو ډېر لنډ وخت کې به د هغوی مغازی که تزیگ میتازی وی قوم بسی باور که ورده نو داده چه یعنی دیر پو خواه رئیسه داده شکر ناروغی معلومه و یعنی دا کم دا مدنیت زیگنده نده بلکه مدنیت رو تا دیر سخت پکه واله دا شکر هی اور تا دیر سخت پکه وارده اون دست زیادیگی و زیادیگی نو که دا خبر لنده کم یعنی اتوم رو چه مدنیت زیادیگی و هم دا غندازا حرکت چی کمیگی مطلب مدنیت مطلب داده چه حرکت چی کمیگی پا پا خو خلق نگرزی پا لطو کو کیزی په کارډو کې زی نو په دې اساس باندې شکر ناروغي هم وسره زیاتی
کور ودان ډاکټر صاحب مخکې چې وړاندې لاړ سو اوریدونکو راوخلو یو بل پښتنه هم ځکومه په افغانستان کې اکثره البته اکثره نه یو شمیر مېرمنې د میندواری پر مهال هم په شکر باندې اخته کیږي، یا مثلا د زیګون پر مهال چې کله ماشوم زیګوي وایستا شکر چې د مثبت یا شکر د پورته ختل یعنی لا نارمل اندازې نه پورته شوی دی، دغه د میندواری یا د حاملګۍ د دوران شکر دا په کوم ډولونو کې راځي؟ مخکې په ډولونو باندې تم شو، او دا هم موقتی دی که وروسته هم بیا انسان ته بیرته راګرځي؟
لودین صاحب، دا چې دا مخکې مې چې یاده دا دریم ټیپ شکرې ناروغي ده، یعنې دا چې یو بل څه د دې لامل کیږي چې د انسان د وینې شکره پورته شي، نو د هغه لامل څه شی دی؟ امیدواري ده. هغه هورمونونه بدلیږي د انسان، په دې اساس دې ته وایي چې د امیدواري د وخت شکرې ناروغي. یعنې که همدغه مېرمن چې د شکرې په ناروغۍ اخته ده، که چېرته دا امیدواره نه وای نو کېدای شي چې شکره به یې پورته نه وای. نو دا چې دا یو موقتي غوندې یو ناروغي ده، یعنی ناروغي مطلب دا چې شکره یې پورته وځي، کله چې د امیدواري خلاصېږي د وخت په تېرېدو سره بیا شکر همداسې کته کېږي او کته کېږي، بیا نو هغې نه وروسته شپږ میاشتې د شفات وروسته بالکل شکره یې نورمال وي. نو دا موقتي شی دی. یا په شپه ته کې اضافه کوم
مهرباني،
تاسو نه دي چې هر مېرمن چې میدواره کیږي د غیر شکره پورته دي، د چا پورته زی د چا پورته نه زی. هغه مېرمن چې شکره د میدواری په وخت پورته زی، دی ته دا یو د خطر زنګ دی، دا یو چې دی قاصد دی مخکې د وخت. نو دغه مېرمن ته په شپ شل کاله مخکې خبر ورسیده چې مېرمنې شل کاله وروسته، که مثال په توګه دا دېرش کلنه وي، نو شل کاله وروسته یعنې پنځوس کلنه کې ستا ته به نو د شکرې ناروغي که سل په سلو کې نه وي نو اویا په سلو کې خو به درته پېښه شي. نو دا یو قاصد دی چې وروسته به دغه مېرمن په رښتیا په نورمال شکرې ناروغي یعنې چپتو باندې به اخته کیږي. نو دغه مېرمن ته بیا پکار ده کله چې د امیدوارۍ وخت وکړي ورته د شکرې تکلیف پیدا شو، پام ونیسي، خپل وزن باید کم کړي او خپل خوړو ته باید پام ونیسي، او دې برخه کې بیا وروسته به خبرې وکړو.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. اوریدونکو ته نوبت ورکوو، یو همکار مې اشاره کوي چې اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، د سر به خبرې وکړو. ستړي مشه، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
خدای پاک دې مان قبول کړه محترم عبدالله الدین صاحب، سلامونه تا ته د آزادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته ولادي وکړي روغ جوړ وي.
ډېره مننه. تاسو ستړي مشه، شکر ناروغي په اړه باندې څه پوښتنه لرئ؟ ډاکټر صاحب ملک زای تاسو خدمت کې دی، مهرباني.
قربان سم خدای خوشاله کړي عبدالحدا تل ساتي مشنه اوریدم کې د هلمند ولایت څخه اوریدم د ډاکټر صاحب ته محترم سم دا پوښتنه ده چې مثال د خبرې شکر مریض خو په افغانستان کې اوس ځخینه اندازې زیاته شوې ده. نو دلته زما یو ملګری دی، بدبختانه بعد وایم چې د سکرین پر یو غاړه دی پر بل غاړه هم چې اوس دی په خپل دلته نږدې وای د ډاکټر صاحب ته پوښتنه کړو نو به ډېر شوی. او خبره ده چې ما ته خپل دغه ویلي دي چې مثال زه دغه شکر مریضی سره ډیر وخت اخته دي په شکر مریضی باندې مده وی چې مثال د خپل زله اندازه مزل وکم بس دا افغانستان ملاند لاندې کیږي نه پستنګ لري. نو دوا کړی ده تقریبا پاکستان ته تللې دي، دلته په کندهار ولایت کې دوا کړی ده. وی تا هغه دوا خورم ته برابر یم چې ما هغه دوا مثال د خبرې خلاص سی بر تاغه مریضی دغه سی دغه سی دغه سی په ځابې. نو ډاکټر صاحب محترم سلمہ دا پوښتنه لري چې مثال دغه لپاره سپارښتنه وکړي. بل زما خپل شخصي پوښتنه ده ډاکټر صاحب محترم څخه، دغه چې د شکرې مریضي مثال د خبرې په ماشومان کم پیدا کیږي که یوازې غټان خلک پخنه کیږي، او څومره امکانات نشته افغانستان کې ستاسو مثال د خبرې د شکرې ناروغي دلته په افغانستان کې داخل کنټرول شي؟ دغه دوه پوښتنې د ډاکټر صاحب څخه لوتي صاحب محترم.
ښه مننه. دغه د ملګری یادونه مو چې وکړه چې د سین هغه بل غاړه ته دی او په دې ناروغي باندې اخته دی، سین څومره د ځوان ده او کنه سین زیات دی؟
قربان سم سینې تقریبا دغه 15 کال څلور 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 15 کال دغه دغه لري سینې دغه سړي.
ښه ښه سلامات.
دغه وزن څومره دی؟ د سې پیټ او ټنګر دی
وزن تقریبا دغه دروش پیټ مثال د خبرې دروش پیټ کیلو دغه وزن لري.
ښه سلامات سې. کوربدان اتل سې پښتنه واخیستل شواله ډاکټر سې بورس رانا پی واچې خپل سپارښتنه به درته وکي، او بل اوریدون کې هم سټوډیو سره وصل دی، له دې سره به هم خبري وکړو. ګورو چې کوم ځای نه اړیکه نیولې د ستړي مشهیر وختیا د ژوند ستمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري. مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشهیر خبرونه ته بخیر راغلې.
خیر اوسې ته ستړي مشهیر طالب شه په خیره جوړورږي.
و ډیر مننه. کوم ځای نه دی اړیکه نیولې او د شکر په اړه څه پښتنه لري؟
مننه. خیر اوسه. د کندهار ولایت شاولې کوټ څخه نړۍ کې وځه ده. نو دغه مې د ملما صاحب سره یې دې دغه وکم چې دا د شکرې په ناروغي کې درته د مستشمه کې چې موږ مشته دغه معنی چې یو فتغه دغه کې چې دا مریض شي وته کې شي یو چې وزن یې زیات یې او دا چې دا یو د یو دغه چې شته من سره یې پی پیسدار سره یې نشي د ملما سم دا دغه چې پته کې دغه راکې چې دا کومه تجربه
خایا چاغ سړی وایي پخته کېږي یا به شتمن دغه څه ویل کېږي تر ډېره وبه ګورو چې ډاکټر صاحب څه وایي تاسو خپله سن مو څومره ده آیا د کورنۍ کوم غړی یا تاسو خپله په ژوند کې داسې شکر سره مخ شوي یې تر اوسه
یا موږ خپله په کورنۍ کې دغه نور سر لور مونږ مشې پیژنو د زموږ په سیمه کې بس دغه خلک په دغه ناروغي اخته یې چې دغه تجربه موږ ته د بیان کې دا
حتما به درته ووایي او استاد خپل کاروبار مصرفیت څه شهید څه کاروبار کوي
موږ کاروبار خو ټول موږ دغه دغیات لورو بس دغه باغو کارونه کوو
دغه په بڼواله یو بسګری باندې لګیا وای چې فکر کوم دا یوازنی چاره ده چې مخکې ډاکټر سره اشاره ورته وکړه چې دا په یو ډول مخه نیسي د شکر د ناروغي یا هم د ډېر نور ځکه فزیکی فعالیت ورسره تړلی دی نو رادیو واوري هتپن به ډاکټر صاحب بیرته خپل نظر ووایي کور مودان چې اړیکه مو ونیوله ډاکټر صاحب مخکې دی چې نور اوریدونکي اړیکې ونیسي راځي چې دغه دوه پوښتنې ځواب کړو اتل صاحب اړیکه نیولې وه له هلمند او بیا هم له کندهار دغه ورور له شولي کوټ نه څه وایي دغه دوه اوریدونکو ته ډاکټر صاحب
د هلمند او ریو کاتل څه ته وایم چې ما خو مخ یاد اته چې د ماشومانو ته هم د شکر ناروغي پیښې دي شي خو دا هغه چې د ټیپیو دا چې ټیپیو د څه خطر دا کړه هغه ته بیا ګولې ګټه نه کوي هغه ته تش انسولین ګټه کوي چې باید هغه د ستنو د لارې پچکاري د لارې باید انسولین هغه ته پچکاري شي خو دا څه نه ده چې ماشومان ته ټیپیو نه کوي هغه ماشومان چې ډیر ترپ دي پیر دي چاغ دي حتی ماشومانو ته هم ټیپیو ناروغي هم پیښې دي شي نو بل هغه خپل یو دوس یاده په تلسیم په غړه ده نو هغه خپل نو هغه ول چې د 25 شاوخوا ته کیلو وزن لري او 25 خو ډیر وزن نه ده اصلا خبره ده چې خپل څومره چک ده او کوم هغه یو جکس انساني بیا 25 کیلو نو وزن ډیر کم ده نو د ښکاری تاسو دنګر شي نو دا چې ولې په دې ناروغي اخته ده لوري به سره پوښي چې دا چې پیاو ده چې تو ده نو دا یو اصل دنګر ښکاری نو دنګر ته ډیر وخت کی چې پیاو وي خو چې پیاو بیا ولیو نه کیږي نو راغلی ته دغه ناروغي به هم ټیټو نه لري نو هغه چې کله چې ګولې وخري خې چې ګولې و نه خري تخني دا هم داسې ده د شکرې ناروغي چې دا غوڅ علاج نه لري لکه اپنډیس کو نه باندې چې یو څوک ته د اپنډیس کولمې التهاب شوی ده یا د مثال په توګه د بدن کومه برخه ماته شوی ده هغه عملیات کا بیا نو ټول عمر بیغمه شو د شکر ناروغي د بندیز په مخونده د نه د غوت علاج نه چې غوت کومه ته نه خوځه کا بس بیغمه شو د شکر ناروغي لپاره هغه ځینی لارښوونې پکاري لارښوونې هغه ده چې غذا باید کنټرول شي دی برخه کې وروسته وګي کو وزن باید کم شي ته یاد کړه بل دا د چیزی کسان چې دي سره چې څنګه دي نو دا پښتنه اوس نو زمونږ د کندهار د شاولي کوټ دا اوریدونکو پښتنه وا چې آیا دا رښتیا ده د چاغو خلکو تشتمن خلکو ناروغي ده دا وایم چې تر ډیره برخه وو ځکه ډیر خلک چې دي شتمن چې دا وي وزن زیات دي خو دا سیده چې ځلګه د بده مرغه به وزن خلک هم یو پیدا کیږي چې وزن زیات دي بیا بل دا چې نه کسان دي چې نه وزن زیات نه دي شتمن هم نه دي به وزن دي وزن کم ده دنګر ده بیا هم چې دوه ورته پیدا کیدای شي دا معنی نه لري چې څوک دنګر ده چې دوه ناروغي ان شکر ناروغي ورته پیدا نشي اته دنګر ته هم پیدا کیدای شي هغه ډیر ایسی تاسو ده نو که چیرته د یو چا مور او پلار دواړه د شکر په ناروغي اخته وو نو د دې چانس زیات ده او یا په سلو کې چانس ده چې دغه کس د شکر په ناروغي اخته شي نو دغه کسان څه وایم نو دوی سره بیا نو بېد دوا بلم رستنی شي کېده ځکه دنګر دي احتیاط کوي ډېر شتمن نه دي چې هر رقم شي نه په خوري نو نو څه شي وکړي بیا غیر د دې نه چې بېد وایي چې تاسو ګولې وخوري
کور ودن و د خوراکو په برخه کې به بیا وروسته تم شو چې خوراک پر شکر علاوه له ډیرو نورو ناروغیو سره هم که چیرته کنټرول سي مرسته کوي په مخنیوي او په وقایه او درملنه کې راځي چې یو بل اوریدونکي واخلو چې منتظر پاتنه شي ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم وروره څنګه په خیر یا
و علیکم السلام ستړي مشه کوم زاین ماړی کني ولې
مننه محترم اسدلال الدین صاحب محمد اشرف اقدوس د کندهار ولایت د ټلیفون په کرشه
اقدوس مهرباني وکړه کندهار نه په خیر راغلی مخکې بل اوریدون کې شولې کوټ ناړی کني ولې و تاسو د شکر پاړه باندې مشخصا څه پوښتنه لرئ
مانا ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم محترم میلما صاحب ته چې ما ټول اوریدونکو سلامونه وایم را به سمه موضوع ته محترم اسدلال الدین صاحب موږ خصال خپرونه په ډېر مینو اورو او ډېر مینو محبت سره لرو ځکه چې تاسو موږ ته ښه ښه خپرونیم جوړوي یو شی به د راډیو فاروان درته وایم چې ډېر وختونه یعنې د ورځې د دوه بجو څخه ستاسو راډیو ډېر ښه صفاوي او دا چم باندې ډېره ښکته وي نو کله کله پر ستاسو نشرات موږ هلته نه سو اورېدلی چې دا یو توجه وسي نو دا به هم ډېر ښه خبره وي بل به لکه څنګه چې میلمه صاحب هم ښه خبرې وکړلې په شکر مرضی خو صنعته شته زموږ یو غریب و زموږ دوست و له بده مرغه د شکرې په ناروغۍ اخته و یو کال یو نیم کال دوه کالو پرې ډېرې تداوونې وکړلې خو له بده مرغه وفات شو زه د میلمه څخه په کار کې پوښتنې لرم چې یو خو چې یو سړی پر سړي باندې ډېر تاثیر وکړي چې دا هغه تداوی څنګه کول کېدلی شي چې موږ هغه ته لاسرسی پیدا کړو یعنې د هغه معلومات چې راسره راکړي دا څو قسمه ده دلته خو تفصیل ورته ورکړي د راډیو ډېره کښته صلی الله الدین صاحب نو په دې خاطر باندې نو هغه معلومات چې ما ته د راډیو د لارې راکړي چې دا څو قسمه ده او که پرې چا باندې تاثیر وکړي د هغه مخنیوی څنګه نیول کېږي نور نو وخت اورېدونکو ته پرېږدم محمدي صاحب ته هم ډېر سلامونه وایم
ورور ودان ډیر مننه وطن دوست صاحب اړیکه نیول او حق دوست صاحب له کندهار نه مننه مخکې ډاکټر صاحب د شکر په ډولونو باندې تم شو خو دغه بل اړخ د پښتنې مو چې یو کس څنګه درملنه وکي د ځان په دې اړه باندې به وروسته رڼا واچو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ لاند به حق دوست صاحب ته څه وایي بیا به د شکر په لومړنیو نښونې خانو باندې هم تم شو چې د انسان په بدن کې چې کله شکر رامنځته کیږي کومې لومړنۍ نښونې خانې له ځانه څرګندوي مهرباني
چا باندې بیا بل حرکت نه غیر غذا مهمه ده چې څه رقم غذا وخړ چې اوس په لنډ ډول باندې ووایم چې دا ډوډۍ باب او انګلیسي کې چې کاربوهایډریټ ورته وایي دغه شی شینه وریجې او ډوډۍ باد او کچالا دغه شینه د انسان شکر پورته کوي نو دې برخه کې به وروسته څه زیات وغږیږو نو دې کې د لکسس په ماوشي او ډېر حرکت نه انده کچې ته نه ډوډۍ او نه حرکت کفایت وکړو هغه ته به نو رقم رقم ګولۍ ګانې دي چې درې څلور رقم دي نو ډېر وخت یوازې یو رقم ګولۍ چې هغه د ټول ارزانه ده کفایت کوي که چېرې ته به کوم وخت بېخي نو حتی درې رقم ګولۍ ګانو هم کفایت نه کوو هغې ته به نو پچکاري پکار ده رامنو الدین صاحب ستاسې د پوښتنې برخه کې چې د شکرې لومړنۍ نښې څه دي دې کې باید بیا پوښتنه وکړم چې د کوم ټیوب د ټیوب یو یا دوه د ټیوب یو چې دی هغه چې دی ډېر په ګړندي ډول باندې پیل کېږي هغه څنګه رقم پیل کېږي چې زیاتره د ښوونځي شاګردان دي زده کوونکي دي دوی په لنډ وخت کې داسې کېږي چې ډېر ستړي په ښوونځي کې هلته سپورت سم نه شي کولی د هغوی د مغزو تمرکز یې سم نه وي یعنې کنسنټرېشن نه شي کولی درس ته یې پام نه وي او تشې متازې کوي او کوي او کوي او ډېر وخت تږي وي تېږي متیازې کوي تاسو ته یې پام دي ستړي ستومانه وي او همداسې دا ستومانتیا حالت مخکې ځي او مخکې ځي او دا کانګه ته ورځي ورته نو دا د ټیپ یو نښه ده چې په ډېر لنډ وخت کې په ورځو کې په اونیو کې چې ډېر ناوخته شي نو یو میاشتو کې دا ښکاره کېږي چې دا هلک خوراک نه ده نو دې وخت کې بیا ډاکترانو ته زیاتره وخت مور پلار خپل اولادونه لیږي چې دا زما اولاد باندې څه شی شوی دی نو هغه بیا ډاکټر بیا معلومه چې دا خو رښتیا د ټیپ یو ناروغي ده راغلو د دې ټیپ دوه ناروغي دغه ناروغي چې ده د شکرې تکلیف چې ده دا نو کلونه نه چاته لسیزې ورته په کار دي په قرار همداسې مخکې ځي او ځي او ځي او ځي په لومړیو وختو کې هیڅ رقم نه خند خاندان نه لري ما خپل رنتوران لیدلی دي چې ما ته راغلي کوم بل علت ته پاره د چا سر خو کېده د چا پخا خو کېده ما یې شکره کتلې چې کوم کتلې مې شکره پورته ده 200 ملي ګرامه د دوی د شکره کچه وه شکری اول دادے چڑے تگئی تگے لمڑانے
ڈاکٹر صاحب مہربانی ہو کہ وہ باقی ساسو خبر فکر کو پریش ہوئے مہربانی یہ دامہ ورکے ڈاکٹر صاحب
ما قصدن دما او کچ مالدی بر تک به روس به اضافه او غدیبو درانی نخی نیوالی چا تن به دکش میتیاد یا نوری نخی به روس ترازی چا غی بر تک الکترون است به او غدی
خا خا او یو بل غاک فکر کوم دی اوریدون کی اړی کی نو زکه ما فکر وک چ کوم به تخنیکی ستونزه به په حال ورزو اوریدون کو ته د غوریدون کی چ استودیو سره واصل دی غاک به وورو چ څه وای ستړي مشهیر وخت د ژوند شتمنی پروگرام اوري
السلام علیکم محترم تا استاد محترم میلمان ډاکټر صاحب او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله السلام علیکم استاد د ایمی همکار او اوریدونکو چې تو خیر د ابو ولایت شاجویل ول سوالی
تو خیر سب ستړي مشه خبرونه ته د شکر پاړه باندې پښتنه لری مهرباني
بلې استاد خبرونه منځنۍ سپد ول سپور نیو څه مشکلات نه لري بندې یو خلاص سی خو په سپا او شپات ډول نه لري کې خدای دې وکړي چې تاسو په تنګ کې زموږ د خوستي ته د بای کوی چې ولن په سپا او سره پایل کې نو موږ له دې مشکل خلاص شو نو موږ به راسو محترم ډاکټر صاحب ځخه اول کو د ډېر شو موضوع او دا سي مريضي تاسو په کله د سپور ریزه سره تقریبا د خېر خلکو څخه کډ باندې اختلی دا موږ دوستان دې وطن خلک اکثر د شکرې مريضي لري خو زما له محترم ډاکټر صاحب څخه د پښتنه ده سی یو څوک مثلا په شکر باندې مصاب یا اختنه وي آیا د هغه د پاره خوړل شن خوړل لکه براو نور دا سي خوږه مواد د شکرې د پیدا کېدو سبب ګرځي او کنه ګرځي او بل پښتنه مې دا ده چې مثلا د فشار او شکر او د زړه ناروغي په خپل مابین کې څه تناسب او مناسبات سره لري نه لري نو دا زما د پښتنه مې مننه
کور ودان ته حساب ډیره مننه په زړه پورې پښتنه وي سلامات اوسئ چې اړیکه مو نیولې وه ڈاکٹر صاحب ته بنوبات ورکو چې تاسو ته د پښتنې جواب کې ډاکټر صاحب مهرباني
توخی صاحب لومړی پښتنې آیا یو څوک د شکرې په ناروغي اخته نه دی هغه ته د خوراک د لارې شکر ناروغي پیدا کیدی شي کنه شي زه وایم چې کچېته څوک د اعتدال نه کار واخلي اعتدال مطلب دا دی چې د حد ډیره خواږه او نخري د حد ډیره میوه او نخري په خوا چې و ډیر کلونه مخکې شل دیش کاله مخکې ول کېده چې میوه دومره یو ګټور شی دی که څوک په خروارو مخري خوري پروا نه کوي خو اوس ثابته شوې ده چې میوه هم چې دا د ځیګر زار دی یعنی میوه هم چې به اعتدال وخوړل شي هغه د سړی ته ناروغي پیدا کوي حتی د شکرې ناروغۍ نه نیولی تر نقرس ناروغۍ پورې حتی د ډېرې میوې نه پیدا کېدای شي نو لومړۍ پوښتنه به په دې ستاسې پای ته ورسوم ځواب کې هغه دا دی چې که د یو څوک چې د شکرې ناروغۍ باندې اخته نه دی که اعتدال نه کار واخلي نو هغه ته د شکرې ناروغۍ خطر لږ دی یا نشته ځکه په شرط دی چې هغه د خپل ارث خوا ما ویراسی دل باندې په دې میراث کې ورته څه پاتې دی دا یو خبره شو بل په خپل استاد دا و چې آی د شکرې ناروغي او نورې ناروغي د کډ زړه د وینې فشار او د زړه ناروغي سره تړلې دي او کنه زبان چې سل په سلو کې تړلې دي. کله چې د شکرې کچا په وینه کې زیاته شي، شکره باید موږ داسې فکر وکړو چې سلیخ ده. که موږ داسې وکړو چې یو دوه کاغذه واخلو، دې کاغذونو باندې یو ځای کې بوره واچوو، ګړه واچوو، یو کوټه اوبه پرې واچوو او دا دواړه کاغذونه یو بل باندې دغه وزبیخو چې ګورې یو ساعت په تېر نه وي دغه ګړې او بورې دا دوه کاغذونه یو بل سره نښلولي، یعنی دا چې خپله بوره چې دا سلیخ لري. یو همدا رقم د انسان بدن کې داسې ده، کله چې د شکرې کچه زیاته وي دا معنی چې د ده وینه دومره سلیخناکه ده چې د ده رنګونه بندوي. نو کوم رنګونه؟ هغه رنګونه چې نري دي ډېر زر بندېږي، او هغه رنګونه چې غټ دي هغه بیا وروسته بندېږي. نو دا به وایم ستاسې د پوښتنې په اساس چې د زړه رنګونه چې دي هغه نري نري رنګونه شته، لومړی هغه نری نری رګونه بندیږي او د انسان بدن کې هم نری نری رګونه چې دي هغه بندیږي. کله چې رګونه بند شول نو د وینې فشار ورسره پورته ځي، او د زړه رګونه چې بند شول هغې سره بیا د زړه ناروغۍ چې هغې ته موږ ته وایي د زړه سکته یا د زړه درد چې سړي ته هم پیدا کېږي هغه تکلیف سړي ته پیدا کېږي. نو خلاصه یې وایم چې هو، شکره د زړه ناروغي د وینې لوړ فشار یو بل سره سل په سلو کې تړلي.
بله، کور ودان. ډاکټر صاحب، تاسو مخکې د یو ناروغ یادونه وکړه چې تاسو ته راغلی و چې بله ناروغي درلوده، اما وروسته چې تاسو ورته د شکر معاینات وکړل بیا شکر هم لوړ و لغه خپل نورمال اندازې نه. یو ستونزه په افغانستان کې دا ده چې بېوزلي حاکمه ده، خصوصا په کلیوالو سیمو کې په اسانه روغتیایي مرکزونو ته یا هم ډاکټر صاحبانو ته مراجعه نه کېږي، تر هغو چې انسان په ځای کې ونه لویږي نو ډاکټر ته نه بیایي. البته دغه ستونزه له پخوا نه موجوده ده، اوس هم شته. نو دلته پوښتنه دا راولاړیږي ډاکټر صاحب، چې که چیرته د شکرې ناروغۍ درملنه ونه شي په اوږد مهال کې څه زیانونه اړوي انسان ته؟
دین صاحب، داسې به ووایم چې څنګه چې مخکې یاده کړه، د شکره چې ده په انسان به وینې کې، د انسان په وینه کې لکه سریخ خوندې ده. نو د بدن کوم غړی به وي چې د سریخ په وجه باندې تاواني بند شي؟ پیل به وکړو د سر نه. هغه څوک چې د شکرې په ناروغۍ اخته دی او شکر یې لوړه ده، هغې ته د سر د مغزو چې وایي ستروک چې ورته وایي یا دا چې سکته ورته وایي پیدا کېدای شي. که هغې نه لرې مغزو لږ څه قطع شو، سترګو ترې شو، د انسان که چېرته ډېر وخت د شکرې ناروغۍ باندې اخته وي سترګې رړندېږي د انسان. که هغې نه لاپسې ښکته رهي شو، د انسان غاخونو ته وریو ته لاړ شو، د انسان وری خسا کېږي د شکرې ناروغۍ باندې نسبت نورو ته. یوازې یوازې داسې نه دی چې وایي ته هر څوک چې خپل غاخونه پاک نه کړي د هغې وری خسا کېږي، بې له شکه. خو هغه څوک چې د شکرې په ناروغۍ اخته دی د هغې وری ډېر زر خسا کېږي. راغله نور به کتلی شي، د انسان د غاړې رګونه چې دي دغه د شکرې په وجه باندې ډېر زر بندېدای شي، چې هغه بیا د انسان ته د مغزو د سکتی یا د ستروک لامل کېدای شي. هغې نه که لا پسې لاندې اسپته رهي شو، د انسان زړه رګونه بندېدای شي او د زړه ناروغي سړي ته پیدا کېدای شي. که نور لا پسې ښکته رهي شو، د انسان پښتورګی هغه بالکل د منځه تللی شي، او که نور ښکته رهي شو د انسان پښې له منځه تللی شي. نو همدغه یې وخت اوس به ووایم خپل اورېدونکو ته، هغه څوک چې د شکرې په ناروغۍ اخته دی او ډېر شکرې ناروغۍ پر مخ نه ده تللې، دوی باید په کور کې وخت نا وخت یو هنداره ولري چې خپلې پخې باید پکې وګوري. که څوک بېوزله دی هلته په کور کې یو غټه هنداره نه لري چې خپلې پخې وګوري. خو افغانان خو خدای دې لري د هغوی اولادونه کېدی چې په کور کې مسیان اوسي، اولادونه اوسي، کړوسیان ته اوسي، د هغوی ته باید خپل مسیان ته وخت نا وخت یو څوک خپلې پخې وښيي چې ای مسیح ته وګوره زما پخې څه رقم ښکاري. د شکرې ناروغي چې ده د انسان رګونه عصبونه خرابوي. عصبونه خرابول په دې معنا چې کله چې د انسان پښو ته وینه نه ورځي نو هغه عصب چې ده خپل خاصیت لاسه ورکوي. دا په دې معنا چې د انسان عصب چې دي دا حس بیا نه لري، چې نه د درد حس لري نه د سوځېدو حس لري. نو هغه کسان چې پښې لوڅه چېرته ګرځي، که په پښو کې میخونه ننوځي، خیخې ننوځي، د شکرې ناروغ په دې باندې نه پوهېږي. حتی کله کله ماته پرې رسیدل اروپا کې ځینې کسان راغلي په خیمه کتلی چې په خو کې هتا یو شان نه وته دی بیا پرې خبر نه وو نو افغانستان خو څه کوي چې ډېر خلک بېوزله دي هلته ځینې کسان بوټان نه لري که دغه کسان چې بوټان نه لري پریابله چې وګرځي د دې کېدای شي چې په پخو کې ګل میخونه وي خیخې وي هلته تیږې وي دی به پرې خبر نه وي نو په دې اساس لازمه ده چې دغه کسان بیا په کور کې یا که هندار نه لري خپل کورنۍ غړو ته ووایي چې زما پخې وګوره په څه حال دي نو که چېرته یو ځل بیا نو د چا پخې عیبي شوې د شکرې ناروغۍ باندې نو د پخو رغول بیا اسان کار نه دی خدای دې تعالی بیا بېنفلاته
بله و کور ودان په دې لاره چې دغه کوم اوریدونکو چې زموږ غاغاوري یا هم روسه زموږ خبرونه پر پښتو فیسبوک پانه باندې ګوري کچیرته تاسو هم په ځان باندې شک لرئ نو حتما مراجعه وکړئ روغتیایي مرکزونو ته ځکه د شکر ناروغي کچیرته درملنې ونه شي نو لسر تر پخو د بدن ټول برخه زیانمنوي یا بل بحث ډاکټر صاحب دغه د جنسي اړیکو دی آیا په دوه باندې هم اغیز لري کنه او بلکې چیرته مور په شکر باندې اختوي آیا دیتا د ماشوم راوړل هم ښه کار دی یعنی ښه توصیه ده ورته که نه له طبي پلوه باید دغه سن کې چې په شکر باندې اخته ده د ماشوم راوړلو ته اقدام ونه شي تبابت دې برخه کې څه وایي ډاکټر صاحب
لودین صاحب ساتي ورسته پښتنه په لومړي ځواب هغه ده چې یو مېرمن چې د شکرې په ناروغي اخته ده نو امیدواري دا مانند چې دا باید امیدواره نشي ولې امیدواري کېدای شي خو د دې شکره باید کنټرول لاندې یعنې دا چې بالکل نورمال باید اوسي نو د امیدواري په وخت بازي ده چې کولې ګټه نه کوي او ته توانونه رسي ماشوم ته هغه ته بیا انسولین یا پیچکاری پکار ده پیچکاری لاندې نو کله چې یو مېرمن نی دا غی شکر بالکل کنټرول لاندې وی یاندا چې په نورمال شي وی د پېچکاری د لارې به هیڅ کوم ستونزه نشته او مدوارې کېدل وتا او اولاد ته هیڅ رقم تاوان نه رسي بیا او که چېرته بیا داسې وي چې دا خپله امیدوار شي او شکر پورته وي دا غی تاوان بیا سخت زیات دی اولاد چې هغه کې د شنه سالم دنیا ته راشي اولاد چې د وزن دومره زیات کیږي خپل د اولاد وزن چې ته د مور ته خېته وتلې نشي د هغه ماشوم چې مور په شکر ناروغي اخته ده سر یې ډیر غټي غټ سر د څنګه چې مغزي کې دی او ډیر کار ده نه بلکې هغه کې هغه د څه فکر کوي چې اوبه د کټر دنجي چې نو دا بیا نو سم دا سالم ماشوم نه ده نو په دې اساس باندې امیدواري وخت ډیر لازمه ده چې د ډاکټر ته کنټرول لاندې د یو مېرمنې شکر باید بالکل نورمال وسی او لودین صاحب اوس نو ستاسو دا په پښتنه کې اوس یو ځل بیا راته تکرار کړئ
هو مال په جنسي اړیکو باندې هم د انسانانو اغیز لري خصوصا که نارینه مثلا یا ښځه په شکر باندې اخته وي له جنسي پلوه ژوند تر اغیز لاندې راځي
د مېرمنو جنسي اړیکې په عمومي ډول باندې هو ځکه چې هغه لږ ستړي ستومانه وي حوصله یې لږ وي بې خوبه وي او تجمیتیات به ډېر ورځي هو خو مستقیما ځکه د نارینه او د ښځې جنسي برخه چې ده یو بل سره فرق توپیر لري نو ته ما ته ځینې رنځوران راغلي دي لومړی ما ته ویلي چې ډاکټر صاحب څوک کوم زما دا جنسي اړیکه خانه د سره د عمر ډیر نه ده د 50 سال یا 50 سال یا 40 ته شاوخوا ته د دې رنځوران ماته راځي نو دا وی مې چې کتلې چې رښتیا بیا پښتنه مې چې والی دی وای چې ځان بدن مې کله چې شپه چې شي کور ودان سره بدن مې بالکل ویده ده دا الګ ده وی هر څه چې کوم بدن مې ویخي دي نه ځان مې ویده ده نو هغه نه بیا پښتنه کوم ته چې کله چټک زی آیا دا چټک تک څنګه ساختل کی کنه او یو ولو ساختل او چې نه ته په زینو خېږي او نه په یو دم باندې لوړ زینو باندې ختل نه شم او بیا ورته ما سبا که شکر بو نو چې ما شکر یې کتلې ده دغه کسان چې لومړی هیڅ د دې شکر یې هغه نه مخکې تستی وینې یا د یو څوک د جنسي اړیکو لپاره ما ته راغله هغه چې مې کتل شکر یې ورته ده د زړه چې د ګراف چې واخلي بل دا چې هغه ته چې اته ته په بایسکل باندې د کیناري او د هغه د زړه ګراف چې واخلي چې وګوري دا ته یو څه پنځه شواټو ته نشي رسیدل ساخه تلې کیږي نو دا به وایم چې وو شکر نه لري چې دا څنګه چې مخکې مې یاد کړه د انسان د بدن رګونه سلیختوي چې هغه کې حتی د انسان د نارینه د تناسلي عالی پخلي رګونه هم سلیختوي نو په دې اساس د انسان د تناسلي عالی چې دا کله شپتی شي هغه داسې ویده وي نارینه هر شی چې وي کې هغه راویښېږي نه نه او بل دا دی چې دغه یو ډېره مهمه نښه ده یو چا دپاره چې کله د تناسلي مشکلات لري دی باید د زړه ډاکټر ته لاړ شي د ده د زړه معاینات وشي ځکه د تناسلي برخې نه سړی نه مړ کېږي خو د زړه وجه باندې سړی مړ کېږي نو دا به ډېر زر د قلبي ډاکټر ته لاړ شي د زړه معاینات وشي داسې نه چې خدای نه کا د زړه ونه درېږي یعنې خلاصه به وایم چې هو شکرې ناروغي چې ده جنسیت باندې ډېر اغېز لري او په عین وخت کې بیا نه په زړه باندې هم
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سر ازي چې لګي دغه د درملنې په لارو چارو باندې هم تم شو که څه هم لاندې اشاره وشوي چې په دارو درملو باندې د شکر درملنه کیږي او دغه راز په انسولین باندې دا مهمه په دې پورې تړلې چې ناروغ کوم ډول شکر لري آیا په ګولې باندې کنټرولېږي او کنه انسولین ته اړتیا پېښېږي په ځینو وختونو کې حتی ډاکټر صاحب داسې اندېښنې هم وي چې ځینې کسان چې ما لیدلی چې انسولین کوي دوی سهار او ماښام انسولین اخلي داسې فکر کوي چې دا یې وجود ته زیانونه اړوي البته ممکن هر دوا یا هر درمل انسان ته نقص هم ولري د ګټې تر څنګ د شکر ناروغیو باندې کتام شو دغه چون دوامداره دوا ده دوامداره درمل دي د دې دارو درملو ګټي څه ډول دي او زیانونه هم اړوي کنه خصوصا د انسولین په برخه کې کراشو
د دې سره تاسو ګورئ چې د ټیپ یو ناروغي یوازې نه علاج هم د انسولین دی بل چاره نشته د ټیپ دوا ناروغي د لپاره اوس په یو څو دقیقو کې به شروع کوم راغل د ټیپ دوا لپاره اصلي لامل په کار دی چې څه علت باعث دي شوی چې د یو چا د شکرې ناروغي ده هغه علت یې کله منځ لاړ بیا شکرې ناروغي هم د منځ دي د ټیپ یو لپاره هو ولې چې دا د بل چاره نشته هغه باید انسولین کې چې کوي نو د ټیپ 2 لپاره لومړی قدم کې یو څوک باید وګوري چې وزن یې څومره ده که د چا وزن زیات وي نو هغه باید خپل وزن کنټرول کړي کته کې وزن یعنی دا چې یو څوک چې یو متر او اویا سانتي متر وزن ده دا هغه ونه ده نو هغه باید سل کې نه وباسي پاتې شو اویا نو باید اویا کیلو نه د وزن باید پورته نوسی بل دا دی چې کڅوړه ورته لا پسې وزن خشي دغه او خشي نو په تا بیا نه ماته لاس پسې دغه نور مو پسی چې تا ان زه شپېته د شپېته شاو په نو دا به ډیر الله کړو سمي په دې اساس باندې دا لومړی قدم شو دوم دا چې د شکرې د پاره بیا حرکت وکړي دا څومره حرکت وکړي په عمومي ډول ویل کیږي چې لس زره قدمه دوره زی لس زره قدمه نو داسې سړی باید فکر وکړي چې څه نه څه شپږ کیلومتره لار ده باید سړی باید وګرځي نو دا دی چې زوړ او ځوان نه هغه کسان چې عمر یې د پنځه څلوېښتو نه اوښتی دی او شپېتو شاوخوا کې دی دغه کسان ته بیا په رښتیا لس زره قدمه یا دا چې د نه زیات قدمونه په کار دي او هغه کسان چې د شپېتو نه اوښتي دي عمر نه که ډېر نشي کولی نو شپږ زره قدمه ورته کفایت کوي دی باید وګرځي راغلو د دې نه درېیم برخه دا ده چې غذا ډېره مهمه ده مخکې لنډ ډول وایا ده د شکرې دپاره ډېر سخت شی چې دی خوراک دی وریجې داسې شکره پورته کوي چې سړی ته په کور یې خوړلې به نه وي چې کار به پورته شي وي سپوره ډوډۍ په تېره بیا سپین اوړی چې دي سپینه ډوډۍ زار قاتل دی شکر یې داسې پورته کوي چې قتل ہے باندې شي څو زر پورته کیږي او تاسو نن د چتور ډوډۍ نه پورته کوي خو د شکر د سپینې ډوډۍ په مقایسه باندې او سپینې ډوډۍ په نور توان هم لري چې قبضیت څنګه پیدا کوي اون تار قم دین هغه چې وګوري کچالا نه پورته کوي میوی هم د انسان شکر پورته کوي دوه چې بیا اعتدال پکاره راغلو دا چې کوم خوراکونه وخورئ چې کو څوک وګرځي نو په ځای دی چې د لږی وخت کې چې غرمه نه ده شوې نو د پیسې کې کلچې یا د شي نه خوري هغه په ځای ته یو شی وخوري چې داسې موړ شي خو شکرې پورته نه شي هغه به څه شده که څوک بازګر دی حویلې لري په کور کې ملې لري املې چې یو پنځه شپږ دغه مړې خپله د ملې وخوري شکرې پورته نه شي که څوک ګازرې لري په کور کې هغه باندې هم پورته نه شي نو که څوک پیپر لري هغه وخوري نو دغه خوراکونه د لارې هم سړی کولی شي چې خپله شکره کنټرول کړي راغلو که چېرته نه حرکت او نه غذا کفایت وکړو د شکرې کنټرول لپاره، بیا نو دوا راځي. دواګانې بیا مختلفې دواګانې د ټولو به نومونه نه اخلم، ځکه چې کله کله بیا اعلان کړي. یو دوا به ووایم چې عامه دوا د میتفورمین، چې هغه ټوله نړۍ کې پیدا کېږي او نسبتا اسانه ده. لومړنۍ دوا چې ده هغه میتفورمین ده، چې هغه د 500 میلی ګرام نه هلته پیل کېږي، هغه بیا زیاتوي شي چې ماکسیموم یعنی اعظمي اندازه تر 3000 میلی ګرامه پورې رسیدلی شي. یو ځل بیا باید ووایم صاحب، هغه کسان چې حرکت نه لري ګولۍ خوري. زه باید ووایم چې ما یاده کړه چې 0 میلی ګرام میتفورمین کېدای شي چاته کفایت وکړي، خو یو قدم معنا لري چې یو میلی ګرام میتفورمین سره. نو که څوک 0 میلی ګرام میتفورمین وخوري، که د دې په ځای 0 قدم ووایي، بیا ګولۍ ته یې ضرورت نشته. نو په د شکرې ناروغۍ کته کولو کې حرکت حرکت
بالې کور ودان. ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. اوریدونکو په دهیله چې تاسو هم سپورت یا فزیکی فعالیت د خپل ژوند یو برخه وګرځوي او هڅه وکړي چې که په باسکل امکانات په باسکل باندې وګرځي، کنه قدم ووهي، او که چیرته د جیم ته د تاګ یا هم ورزشي مرکزونو ته د تاګ امکانات وي، هلته لاړ شي یا هم نورې لوبې وکړي. یعنی ټول ژوند یوازې په کار او یا هم په ناستې باندې ما تیروي. کوشش کوي 3 ساعتونو کې نیم ساعت یا 40 دقیقې حداقل 40 دقیقې فزیکی فعالیت هم ځانګړی کوي. اوریدونکو راخلو سټوډیو سره وصل دی، منتظر پاتې دی د سره به خبرې وکړو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم صلی الله علیه وسلم. صاحب اسامه د هلمند کجکی صدر سره.
اسامه له کجکی نستنی مشي، مهرباني.
ډېر مننه لوجن صاحب، تاسو خو میوه غوښتنه دا ده چې په راتلونکو خپرونو کې د مرګي په مرضې باندې یو ورځ وغږېږې. راوسم خپرونې مطلب ته ډاکټر صاحب پوښتنه مې دا ده ځینې چې د پټیو کار یعنې په مځکې کار دا څومره د مرګي په مرضې کې دغه کمښت راوستی شي، او بل د غوا مستې شیدې یا کورت یا شلوندې دغه د غوړو په باره کې، یعنې دا د غوړو څخه پیښېږي که څنګه، او دغه څونه د غوړو په راکمولو کې رول لوبولی شي، دغه مې پوښتنې وې.
ښه اسامه، تاسو خپله څه کاروبار کوئ؟ محصل یې کاروبار کوئ د ځمکې، او که نه کوم بل کار باندې لګیا یې؟
زه خو د دهقانۍ کارونه کوم، د پنځک کې د زراعتي کارونه کوم.
خا د کورنۍ کوم غړی مو ان شاء الله چې شکر یا ډیابټ نه لري؟
یار نران خو نه دي تخته شکر، او دا شنه لا چې ډیر وخت چې ډاکټران ته ورسی او امریکا د بل وای شکر د بل چې خو د چا سره په مش کورنۍ کې نه ست چې شکر مریض واخی، نو راز په پیل کې ست چې دا شکر د غدیر به اندازې چا یې شناخته کوم هم تا.
ښه کور ودان، مننه. خو مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې یوازې چاغان، حتی ډنګر کسان، حتی ماشومان کله ناکله په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. ښه ده چې که چیرته ډاکټر صاحبان پیدا کوي چې دغه ناروغ شکر ده، ښه ده چې تعقیب سي، بله معاینه وسي. که چیرته خدای مکړه په شکر اخته وي چې بیا درملنه وشي، ځکه چې ډاکټر صاحب درملنه ډېره مهمه یاده کړه. کور ودان چې اړیکه مو ونیوله ډاکټر صاحب ته به ورکو چې دغه د نباتي غوړیو یادونه کیږي کنه ناکله چې په ځینو کورنۍ کې بیا د حیواني غوړو استفاده هم ډېره وي، نظر نباتي ته د شیدو مستو یادونه هم وشوه. ډاکټر صاحب دغه خواړه څومره ژوند ته ګټه رسوي، او له شکر سره یې بیا څه ډول یو ځای خوړلی شي؟
لومړی باید ووایم چې د ژوو د ځناورو غوا خوسي دوی د غوړ چې د زار قاتل دي، نو دغه دومره ناروغي دومره د انسان بدن ته تاوان کوي چې د زړه ناروغي ورته پیدا کېدای شي، حتی د مغزو ناروغي ورته پیدا کېدای شي. نو څومره چې څوک کوي شي، باید د څارویو د غوړ چې دی په تیره باید وطن کې چې ډېر کسان ډېر مینه ورسره لري، هغه لم سره ډېره مینه لري، پسونو لم دا چې دی زار قاتل دی، نو دینه باید ډډه وشي. په یو مالته بېوزلي زیاته ده، خلک همدغه استعمالوي، خو به دی چې د اوبو په اوبو واچوي، خو دغه غوړ باید وني چې دا ډېر ناسالم شوی. راغلو د غوخي برخه کې نو کچیرته یو څوک د غوخي نه د غوړې وباسي بیا د غوا او د پسه حتی په دې سرې غوښې کې هم دومره ډېره پټ غوړي دي چې دا هم ناسالم شوی. که څوک غوښه خوري نو خو بدی چې سپینه غوښه وخوري. سپینه غوښه څه شی رقم ده؟ که تاسې د غوایي او د چرګ یا د لوتونکو غوښه وګورئ یو بل سره فرق لري. د چرګانو غوښه چې ده باید د چرګانو غوښې نه هم پوستکی ویستل شي، هغه څه چې به غوښه پاتې شو هغه چې وګوري ریښه هغه سپینه ده. نو سپینه غوښه ډېره سالمه ده نسبت سرې غوښې ته، د غوا غوایي او د پسه غوښې ته. راغلو دې برخه کې چې د غوړو برخه کې ده، نو د غوړو برخه کې باید ووایم چې هغه غوړي چې د بوټو نه جوړېږي نو هغه رقم رقم دي. چېرته څوک د خوند یا د زیتونو غوړي وګوري دا ډېر ګټور شی دی. یو وخت کې مونږ خبرې کړې وې د کولیسترین د وینې غوړ برخه کې، سره د دې چې د وینې د یو چا کولیسترین پورتي، که چېرته د زیتونو تیل هغه استعمال کړي کېدای شي کولیسترین هلته ټیټ شي. په غوړو کې دوه رقم غوړ دي د انسان د بدن، یو کولیسترین دی یو تری کلسراید ورته وایي. ځینې رنځوران ما خپل لیدلي چې د هغوی تری کلسراید حتی د زرګونو نه پورته شوی، 2000-3000-4000 میلی ګرام په دی لیتر په د هغوی تری کلسراید پورته شوی. هغوی ته بیا هغه ځینې کولیګانې چې د کولیسترین یا د غوړو کته کول د دې ګټه نه کوي، هغوی ته څه شی ګټه کوي؟ د کبانو یا د ماهیانو غوړ ورته ډېره ګټه کوي. نو هغې باندې سره دي چې خپله غوړ دی د انسان د بدن غوړ کته کوي، فکر کوي غوړ غوړ کته کوي. هو دا خبره غلطه نه، صحیح ده. همدا رقم د خوان یا د زیتونو غوړ د انسان کولیسترین کته کوي. همدا رقم ډېر ګټور غوړ چې دی د شړشمو، هلته بېوزله خلک هم زموږ د شړشمو تباهي شاید توان ولري، دا ګټور شی دی. او د لمر ګل چې دی دومره ګټور نه دی لکه زیتون او یا شړشم، خو اقلا د حیواني نه بیا د لمر ګل تېل هم ښه دی. نو وروستۍ پوښتنه برای شم دا چې آیا دا د شیدو غوړ یا د کوچو، نو په دې چې دا د بدن د غواګانو یا د څارویو د بدن غوړ نه دی بلکې د شیدو د لارې دی، دې کې څه تاوان نشته؟ منتا دې کې باید د اعتدال نه کار واخیستل شي. که چېرته یو څوک دومره ډېر شیدو وڅښي نو عادي د شیدو هم سړي ته کالوري ورکوي، دا هم کېدای شي چې د چا څوک چې د شکرې په ناروغۍ اخته دی لږ څه شکرې بیا پورته شي، خو دومره ناسالم شیدن نه دی. یعنی شیدو د شیدو غوړ غیر صحي شی نه دی.
بله، کور ودان د شیدو لغواړو یعنی په مجموع کې له شیدو نه او د غرز له کوچو نه استفاده کولای شي، خو تعادل به پکې په نظر کې نیسي. اما ډاکټر صاحب څنګه یادونه وکړه د پسه غوښه خصوصا لمه تر ډیره له طبي پلوه نه توصیه کیږي، نو په اسانه کې چیرته ارتیا نه وي استفاده ترونه سي خده. اوس راځي داسې پوښتنه مطرح کو چې په ژوند کې څه وکړو چې په شکر ناروغي باندې اختر شو.
لوتین صاحب، تشکر. ناروغۍ د پاره سړی باید اول پوښتنه وکړي د خپل ارثیت برخه کې، د چا مور و پلار و پوښتنه وکړي چې آیا زما مور و پلار د شکرې ناروغۍ باندې اخته وو که نه، که د چا مور و پلار اخته وو، که د مثال په توګه د چا مور اخته وي نو کېدای شي چې هغه ته 40% کې د شکرې ناروغۍ پیدا شي، که د چا پلار اخته وي نو کېدای شي هغه ته 40% کې احتمال دی چې هغه د شکرې ناروغۍ باندې اخته شي، او که چېرته بیا مور پلار اخته وي نو دا به کېدای شي 70% کې دته د شکرې ناروغۍ احتمال شته. نو تاسو پوښتنې باندې ځای څوک سړی باید وچېلیلی چې زما ارثیت د شکرې شته، زه باید پام وکړم څه شته پام وکړم خپلې ډوډۍ ته. نو کله چې د انسان عمر د دیشو نه پورته کېږي 40 ته رسېږي، نو په اروپا کې خدای سره چې 50 کلن نه کې د صحي بیمې لخوا یو پروګرام دی چې هغه ته وایي چک وایي، ان د 50 کلن نه عمر نه چک، هغه کې د شکرې ناروغي معاینه حتمی یو برخه ده. نو هر 50 کلن زما توصیه دا ده که د چا وسه رسېږي افغانستان کې باید وخت نا وخت ډاکټر ته لاړ شي، خپله شکر کنټرول کړي. که چېرته بیا داسې وي چې د هغه شکر په شک لاندې وي چې یاره د ده شکر کېدای شي د وخت په تېرېدو سره زیاته شي، نو ده ته باید بیا د ډاکټر توصیه پکارې دي. څنګه چې مخکې ویل ورته وایي چې ته به ډېر هغه ډوډۍ باپ به ډېر نخورې، کلچې به ډېر نخورې، کیکونه به ډېر نخورې، وریجې به ډېرې نخورې، کچالان به ډېر نخورې او حرکت به یې. نو دغه لازم اقدامات دي چې سړی ویلی شي چې سړی بیا کوی شي چې تر ډېر عمره پورې حتی دې ته دوا د شکرې تکلیف پیدا نه شي.
کور ودان ډاکټر صاحب او بل پښتنه به داسې وکم چې هغه کسان چې په شکر اخته دي همدا مهال زموږ استاد سوغه غوري دوی یا مثلا دوا خوري یا هم هغه انسولین تزریقې په خپل بدن کې دوی ته څه کول پکار دي ترڅو دغه د شکر توازن وساتي او دغه شکر د دوی د ژوند خند نسی او خپل ژوند ته په نورمال ډول سره دوام ورکړي.
اینی موضوع دی نورو تکول نور دام پکارنه دی انزولین برخه که باید بایم چه انزولین کچه تا لگ پچکاری شیه نو تاثیر نکی چندانه او که دیر پچکاری شیه یو ناساب ده انسان شکر دوم را کتا کی گی چه سره بیوخه کی گی او کلا کلا آبوری چه داکتر رسی گی نو بخپل جوان دلاسه ورکوی نو دی دپاره وقت نا وقت تو چه انزولین پچکاری گی باید داکتر تلار شیه او گوری ده کنترول وشی چای ده انزولین کچای څنګ دا خا دا نه ده اروپا کې خا ته اوس د انزولین دپاره خاص د پوستکي لاندې پمپونه جوړ شوي دي اوتومات د شکرې اندازه کولو ماشینونه پیسا ته سړی ته خپل د کورتۍ د پاس هم خپله شکر اندازه کولی شي نو د دې دپاره چې څوک بیا وروسته اخته نه شي که څوک شکر انزولین پچکاري کوي او که ګولۍ پچکاري کوي نو وخت نا وخت باید ډاکټر ته لاړ شي او هغه اقدامات هم چې مخکې یاد کړل چې هغه د غذا کنټرول دی او حرکت دی دا باید مراد کی.
او که چیرته شکر ټیټیږي څه علائم ښیي له ځانه او انسان ته څه کول پکار دي خصوصا د شکر ناروغانو ته ډاکټر صاحب؟
او لدین صاحب نو دې برخه کې ما په کراتو مراتو لومړنۍ مرسته کړې ده. که چیرته د انسان شکر ډېرې ټیټې شي سړی بیوخه کیږي داسې کیږي چې د انسان لاسونه ریګ دي ورسره د انسان ته اول وختو کې لږه پیدا کیږي بیا لاسونه ریګ دي ورسره سړی باندې خوله راځي او د خولې نه وروسته سړی بیوخې ته رسېږي. د یو ځل اته ته رنځورانو غوښتې او ما نیمه شپه وه چې لاړم یو زوړ سړی او هغه پروت و کتل مې دی لوند خیشتو خبرې نور
سلامات اوریدونکو د ازادۍ رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپل میلمه په جرمنی کې د عمومي طب له متخصص ډاکټر محمد اکرم ملکزی صاحب نه ډیره ډیره مننه. له تاسو هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. نیوم
مطلبی یاران مجھے خاندانی یاران سوز بمی جلا نکی مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو کھڑی ننکو لولے دی راز خام خازڑ گو راز خام خازڑ گو راز خام خازڑ گو دیر ضرور کبھی خلق گوری زمر سٹوری خلقو دل تدیو سو یاران دیر خارج نخری خلقو دیر خارج نخری خلقو دیر خارج نخری خلقو